د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون نن په کابل کې د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې وویل چې د دوی حکومت پاکستان یا کوم بل هیواد ته د زیان اړولو نیت نه لري. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې ملا حسن اخوند وویل چې هیڅوک به پرې نه ږدي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ پیش کړي. د جمعیت علما اسلام ګوند پر خپل ایکس پاڼې نن په ار کې د دې کتنې عکسونه خپاره کړي دي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر رسیدو مخکې د خپل سفر هدف د اړیکو شکول او طالب چارواکو ته د پاکستاني چارواکو د پیغامونو او دریزونو رسول بللې دي. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته لرسیدو سره سم د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د کابینې له یو شمېر نورو غړو سره ولیدل. په یو بیان کې د مولوي کبیر په حواله ویل شوی چې د افغانستان له خاورې هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. هغه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه ناسمه بللې ده. د پاکستان حکومت ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومې پورې نږدې 425,000 کسان ایستل شوي دي. د پاکستان حکومتي راډیو په یو خبر کې ادعا کړي چې د کډوالو ایستل په باعزت او خوندي طریقه دوام لري. د خبر په دوام کې راغلي چې یوازې د یکشنبې په ورځ څه باندې 900 بی اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستان داسې وخت افغان کډوالو د ایستلو بهیر جاري ساتلی چې د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو مرستندویانو د راستنېدونکو افغانانو وضعیت خراب بللی او ویلي دي چې د شمې په ساړه موسم که ده هغوی ده چارو سنبالول سخت دی. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې وبش پولیسو ته مرشوب له واغوشته. د ژغورنې ادارې صوبایي ویان بلال فیصي نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې برید د مامندو په بیلوټ فرد سیمه کې هغه مهال وشوه چې د پولیسو موټر د ګزمې په حال کې و. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوي ماین په دې چاودنه کې 15 پولیس وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرشوب راوښته چې د پودیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالیانو امنیت ساته. لنن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی. ټي ټي پی د دې برید پر غاړه اخیسته خو ادعا کوي چې د پولیو له کمپاین سره څه تړاو نه لري. د باجوړ د پولیسو ویندوی اصرار احمد ازادي راډیو ته وویل چې تر لسو د زیاتو ټپیانو حالت شنه دی او پېښور ته د درملنې لپاره استول شوی دی. د سویس حکومت ویلي د روان 2023 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دائمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکانو ته د بشري مرستو رسول دي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې قونسلي چارې به له اسلام آباد په مخ وړل کیږي. او د غور کابل لوی لارې او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واوري د وریدو له عمله بندې شوې دي. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم ازادي رادیو ته وویل چې چیرې شپه د غور کابل پر لوی لارې د بکک کوتل او د غراز د سیاه کو سیمه چې له مرکز فیروز کو سره د غور شپږ جنوب لویدیځ ولسوالۍ وسلوي د واوري د وریدو له عمله بندې شوې دي. شغلی زعیم وویل چې سیمه ته د واورو د پاکولو ټیمونه تللي او د دغه لارو د بیا پرانستلو لپاره کار روان دی.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه داز ما حق دی ته شراغلاست زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. طالبانو په دې ورستۍ کې په کابل ښار کې یو شمېر نجونې د دوی په خبره د بد حجابۍ په تور نیولې دي. یو شمېر نیول سوي نجونو او عیني شاهدانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د پولیس ترخ دشتي برچي او د کابل ښار د شمال په څو سیمو کې لسګونو ښځې او نجونې له ځان سره وړې دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویند عبدالغفار سباون د دغو ښځو د نیول کېدو په اړه یو شمېر رسنیو ته ویلي چې دوی حجاب نه کړی او نورې ښځې بې حجابۍ ته هڅولې. په افغانستان غوندې سنتي ټولنه کې د طالبانو لخوا د ښځو دا ډول بیول افغانانو ته څه پیغام رسوي؟ دا اقدام د ښځو ژوند له څه ډول محدودیت او خطر سره مخامخ کوي؟ پر دې موضوع باندې به نن له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. اورېدونکو په فیسبوک باندې مهم ما موضوع ستاسو سره شریکه کړې ده. د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه تاسو هم دا موضوع لیدلی سئ او هلته خپلې تبصرې له موږ سره پر دې موضوع باندې شریکولی سئ. ستاسو نظر موږ ته مهم دی. له ښځینه اورېدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته خپل پیغامونه ولیږئ او د ازادي راډیو پر واتساپ او پیغام ثبتونکي ماشین باندې موږ ته خپل ژغیز او په لیکلې بڼه باندې پیغامونه پرېږدئ. زه به په دې خپرونه کې وخت نا وخت تر اخلم او خپروم به. د ازادي راډیو د تلیفون شمیره ده 00420221120401. او همداراز د واتس اپ پر شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ ته هم ژغیز پیغام پرېږدئ او هم په لیکلې بڼه باندې. د تلیفون شمیره ده 00420321100. پر دغو شمیرو باندې اورېدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ او زه به په دې خپرونه کې ستاسو نظر راواخلم. که تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ هم کولای سئ چې پر دغو شمیرو باندې موږ ته پوښتنې پرېږدئ. د دې خپرونې میلمنې نن وژما توخي او ظریفه غفاري دي چې دوی دواړه د ښځو د حقونو فعالانې دي. موږ هڅه کوو چې دوی دواړه ل استودیو سره واصل سي او د دوی سره به خبرې پیل کړو. او ردونکو تاسو موضوع واوریدل د ازادي رادیو په دې اونې خبرونه داز ما حق دی کې تاسو پر دې موضوع باندې زموږ خبرینن اوري چې طالبانو په دې ورستې کې په کابل ښار کې یو شمیر شذې په دې تور چې د دوی په وینا هغوی سم حجاب نه وکړي دا شذې نیولې دي او لځانه سره وړي دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې دا ډول نیونی د شذو په بیلابیل وختونو کې چې د دوغو شذو شمیر د راپورونو لمخې لسګونو یاد سوې دي د افغانانو لپاره څه پیغام لري؟ از اوس هم از موږ میلمنه لمر سره وصل سوی ده. زه هڅه کوم چې بله زموږ همکار وای چې وژما توخي زموږ سره وصل سوی ده. وژما جانې مننه چې تاسو وخت وایستې لمر سره خبرې کوي. په لومړي سر کې کپه دې اړه باندې یو څو خبرې وکړي چې طالبانو چې په دې ورستوي کې شذې نیول پیل کړي دي د دوی په خبره دغه شذو سم حجاب نه وکړي یا شرعي حجاب نه وکړي. تاسو په دې اړه څه وایست؟ دا څومره د اندیشنې وړ خبره ده د شذو په برخه کې؟ وژما جانې که تاسو ته زما غږ درځي مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. زه فکر کوم اوریدونکو چې زموږ رابطه له وژما جانې سره سمه قائمه نه ده. موږ هڅه کوو چې دغه تخنیکی ستونزه حل سي او د دوی ژغ مشتراسي. اوریدونکو تاسو زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري په ژوندۍ باندې د خبرونه اوري. د خبرونه نوم دی داز ما حق دی او دا خبرونه تاسو ته پر فیسبوک پانه باندې د ازادي رادیو او همدارز د ازادي رادیو پر یوټیوب پانه باندې په ژوندۍ باندې خبريږي. تاسو دا خبرونه د ازادي رادیو څخه اوریدلای سي او د فیسبوک او یوټیوب پانو څخه یا پښوندی پانه لیدلای سي. اوس هم زه ګورم چې زموږ میلمنې له موږ سره وصل سوي دي کنه چې له دوی سره موږ خبرو ته دوام ورکړو. فکر کوم چې زموږ میلمنه اغلی توخي له موږ سره وصل سوي ده. اغلی توخي تاسو ته کزما ژغ درځي یو ځل بیا هم مننه چې تاسو له موږ سره خبرو ته وخت وایستې او په دې خبرونه کې ګډون کوي. په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړي چې د ښځو نیول کېدل د طالبانو د حکومت لخوا دا ستاسو په نظر څومره د اندیشنې وړ خبره ده؟ بلې زه فکر کوم چې وژما جانې تاسو خپل مایک اف کړی دی. که تاسو خپل مایک آن کړئ او بیا خبرې وکړئ. فکر کوم چې بلې زما همکار وایي چې اغلی ظریفه غفاری هم لمر سره وصل سوی ده. اغلی غفاری تاسو څخه هم مننه چې تاسو وخت وایسته او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. ورته پښتنه بل تاسو څخه وکم، تاسو په دې اړه باندې راپورونه هم اوریدل دي چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت متسبینو په دې ورستوي کې یو شمیر شذې په کابل کې په دې تور چې دوی په وینا سم حجاب نه وکړي نیولې دي او له ځان سره وړي دي. دغه ستاسو په نظر څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
ډېره زیاته مننه ملالۍ ګرانې، سلامونه تاسو ته، ستاسو د برنامې ټول لیدونکو او اورېدونکو ته. د افغانو ښځو په ژوندانه پس له 15 د اګست نه په خپله یو توره څپه راخوره شوه چې متاسفانه نه یوازې دا چې نړیواله ټولنه یې په وړاندې خاموش دی او هیڅ غږ نه پورته کوي، بلکې د هېواد دننه هم متاسفانه چې حتی په پلرونو او ورونو کې او د ژوند په ملګرو په زامنو کې هم متاسفانه دومره بد ویره او تقریبا بی همتی خوره ده چې د خپل د کور د میرمنو پښتني هم په وطن کې نه کیږي. افغانستان سربیره پر دې چې یو اسلامي هیواد دی، یو کلتوري هیواد دی، هغه هیواد دی چې ټولنیز کلتوري اساسات او اصول په دغه ټولنه کې د افغاني ټولنه کې لومړیتوب لري او تل په هر دور کې د حکومتونو په هر ډول کې دغو اساساتو ته دغه ارزښتونو ته درناوی شوی او په ډیره درنه سترګه کتل شوی. متاسفانه چې د 15 اګست نه وروسته چې هره پیښه د میرمنو په ژوندانه باندې کیږي نه یوازې دا چې اسلامي اړخ نه لري، بلکې حتی افغاني کلتور او اساساتو سره هم سمون نه خوري. او بدبختي بیا په دې ټولو کې دا دی چې هغه ټولنه کې چې په ډیرو وړو شیانو باندې ښځې سره په بدو کې ورکول کیږي، په ډیرو وړو شیانو کې ناموسي قتلونه کیږي، په ډیرو وړو خبرو باندې میرمنې وژل کیږي، میرمنې ترور کیږي، میرمنې وهل او ټکول کیږي. په هغه ټولنه کې اوس نن سبا د طالبانو لخوا واضح ډول ښځې ځپل کیږي، وهل کیږي، د سړکونو کوڅو بازارونو نه پیغلې نجونې تقریبا اختطاف کیږي او هیڅ اوبل او ځای نه خوځېږي. بیخي هیڅ ټولنه کې متاسفانه دغه ویره او دغه خاموشي، دغه چوپتیا د ولسونو بلخصوص د نارینهو په دغه ټولنه کې چې کومه خواره ده، دا د اندېښنې وړ دی. نه یوازې دا چې په ټولنیزه برخه کې، بلکې په ټوله کې د افغانستان په عمومي وضعیت باندې دا هغه اثر لرلی شي. او د ښځو په ژوندانه کې خو که مونږ وویل چې دا به نوی یو هغه وي او د دې سره به د ښځو ژوندانه کې لږ ډېر تریخوالی راځي، دا خو به حقیقت وي. خو له 15 اګست نه د ښځو په ژوند کې یوه توره څپه راخوره ده او دا هغه شیان دي چې مونږ هغه ښځې چې په ټولنیز چارو کې فعالې وو او لا هم مهم غږ یو چیرې اورېده او یو څه اورېدل کېده او یو څه پلاتفارم لرله د خبرو د کولو لپاره، مونږ دغه شی د 15 اګست نه تر مخه دغه حقایق ویلي وو او خلکو سره مو شریک کړي وو. نو متاسفانه ده چې په افغانستان کې دغه اوس کوم وضعیت چې د ښځو سره بلخصوص د ښځو دغه نیونې چې روانې دي، نجونو نیونې، دا نه یوازې چې اسلامي ارزښتونو ته سپکاوی دی او هغه ارزښتونو ته چې په یعنی د پیغمبر په دور کې د صحابه او په ادوارو کې میرمنې تل حتی په اسلامي ارزښتونو کې د قرآن عظیم شان په اساساتو اسلامي اساساتو کې میرمنې ډیر درنې او ډیر ارزښتمن هغه ګڼل شوي. متاسفانه دغه ټول ارزښتونو ته په ډیر سپکه کتل کیږي او دا په داسې حال کې دی چې طالب بیرته د اسلامي نظام او یا هم اسلامي اصولو چیغې وهي. نو چې کله یو خو دغه ارزښتونه تر پښو لاندې شول، بل افغاني کلتور او ارزښتونه تر پښو لاندې شول، او په ټوله کې بیا د افغان میرمنو وضعیت نن هم یو راپور ما هم دا څو شېبې د مخه ولوستله چې د زهرا محمدي په نوم یو معترضه نجلۍ چې نیول شوی و هغه خودکشی کړی. نو دا هغه وضعیت دی چې متاسفانه هیڅ تو هیڅ بد او ترخه نوم زه ورته نشم پیدا کولی، او بدبختانه چې نړیواله ټولنه هم فقط یې لیدونکی دی او نظارهګر. افغانان دننه په وطن کې د ټوپک له ویرې غلی دي. نو متاسفانه افغان ښځې یو ځل بیا د تیرو تاریخونو په توګه او په رقم یو ځل بیا بی پرې کوي، او دا به یې هم متاسفانه د افغان نارینه او د بې مسؤلیتي او بې همتۍ له برکته یې پرې کوو.
مننه آغلی غفاری. آغلی توخی، تاسو ته هم شرغلاست وایم، مننه چې وخت مو ایستې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. زه به تاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم، تاسو په نظر کله چې طالبان شدي په دې تور باندې پر دوی باندې تور پوری کوي چې دوی سم حجاب نو کړی، نو په دې خاطر باندې دوی ټولوي او لځان سره وړي، تاسو په نظر دغه د شوزو ژوند له څه ډول خطر سره مخامخ کوي، او د دوی پر وړاندې باندې څه ډول محدودیتونه زیاتېږي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، همچنان ظریفه جان تاسو ته او د خبرونې ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. زه ملالی جان یو شته اشاره کوم. زه نه پوهیږم چې د حجاب څخه دوی څنګه تعریف لري. په هغه لباس کې چې افغان میرمنې مکاتبو ته ځي، په هغه لباس کې چې افغان میرمنې کار او وظایفو ته تللې دي، په هغه لباس کې یو ښځه کولی سي چې عمرې ته ولاړ سي، حج ته ولاړ سي، یو ښځه کولی سي چې یعنی عمرې ته ولاړې سي، په هغه لباس کې چې افغان نجونې مکاتبو ته تللې، کار ته تللې په دا تېر شل کلن داور کې، یا اوس د دې پر سر چې حجاب کوي، د هغه تر څنګ د شنې بغرې هم اغوندي. او خو فقط د دوی هدف همدغه دی چې دوی وکولی سي چې مکاتبو ته او همدارنګه پانتونو ته او خپل وظایفو ته لاسرسی ولري. زه فکر کوم چې د شریعت په نوم باندې افغان میرمنې له زده کړو څخه به برخې کول، د مختلف محدودیتونه د دوی پر وړاندې وضع کول، د حجاب له اړخه یا هم که د کار له اړخه وګورو، له هرې اړخه د اسلامي ارزښتونو او اصولو پر خلاف، او همدارنګه د افغاني فرهنګ پر خلاف عمل دی. په ټوله معنا دوی دا د دوی ایدیالوژي ده. ما په بار بار سره ویلي دا د طالبانو ایدیالوژي ده، شو دی یا د کور یا د ګور. نو په ټوله معنا هغه خپل هدف ته دوی ورسېد. په ټوله معنا دوی غواړي چې پر ښځو باندې فشارونه ډېر کړي تر څو ښځې په کور کښېني، او په ټوله معنا یې له ټولنې څخه حذف کړي.
مننه آغلی توخی. آغلی غفاری، تاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو مخکې د محمدی خبره وکړه، اوریدونکو او لیدونکو اول غواړم چې تاسو ته په دې اړه باندې یو څه خبرې وکم. د شوزو د یووالي او پیوستون غورځنګ یو شمیر غړیو تایید کړه چې په کندوز ولایت کې د بی بی ګل محمدی په نوم د دغه غورځنګ یوې غړي چې په زهرا محمدی باندې په مستعار نوم فعالیت کاوه ځان وژلی دی، او دا وروسته له هغه چې بی بی ګل محمدی په 2018 کال کې د اعتراضونو لامل طالبانو دوی ورځې لځان سره وړې و، او له خوشی کېدو وروسته له سختو فشارونو سره مخامخ شوی و. د هغې یوې همکاري سنم کبیری و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دا د سنم کبیری نقل قول دی، زه تاسو ته وایم. دی ویل دی چې له یوې خوا اقتصادي ستونزو پر هغې فشار راوړی، او له بلې خوا دودیزې ټولنې او کورنۍ ورباندې فشار زیات کړ، ځکه چې دا نجلۍ زندان ته ولاړه او خلکو په بد نوم یادوله. پر هغې محدودیتونه دومره ډېر شول چې تلیفون یې هم نسوای کارولی. اغلی کبیری د دې ترڅنګ دا کړی ده چې اعتراض کوونکي شدید د طالبانو د حکومت په زندانونو کې شکنجه کیږي، دوی وهل تکول کیږي، او له خوشی کېدو وروسته د ټولنې له بدو خبرو سره مخامخ کیږي. اغلی غفاری، تاسو خبرې برخه کې پښتنه کوم چې کورنۍ څه ډول کولای شي چې خپل شدې وژغوري. تاسو مخکې یادونه وکړه چې نارینه وو د شدو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې نه اعتراض کړی دی، او نه هم هڅه کړې ده چې حکومت لکه څومره چې کار و چې د طالبانو له چارواکو سره کښینی د دوی څخه د خپلو ښځو حقونه وغواړي. ستاسو په نظر د دغه حال څه کېدای شي؟ بلې آغلی غفاری، تاسو ته زما غږ درځي؟ غلی غفاری که تاسی زما جغ او ری فکر کوم چه بلی زما همکار شمس الحق سب وای چه د غلی غفاری رابطه لمش سر قطع سوی ده مش حد سکو چه دویو زل بیا هم راواخلو او وصل یکو لستودیو سره. وژمه جان ستاسو څخه به په همدې برخه کې پوښتنه وکم که تاسې یو څه خبرې په دې برخه کې وکړئ چې ښځې چې لکه بی بی ګل محمدي چې ځان یو واجه په دې خاطر باندې چې پر دې باندې وروسته له هغه فشارونه زیات سول د دې د همکارانو په وینا چې طالبانو دا زندان ته یوړه او وروسته چې دا راخوشې سوه د کورنۍ او د ټولنې لخوا پر دې باندې فشار زیات سو او دا د ټولنې لخوا له بدې رویې سره مخامخ سوه او د دې د همکارانو په وینا له همدې کبله هغې ځان وواژه. دا څومره جدي ستونزه ده ستاسو په نظر؟ او طالبانو په داسې حال کې چې شرعي حجاب یې هم په واضح توګه نه دی تشریح کړی، ښځې څه کولای سي چې خپل ځان د دا ډول ستونزو څخه وژغوري، یا کورنۍ نارینه یې څه کولای سي چې د دوی د حقونو په برخه کې ږغ پورته کړي؟
تر ټولو د مخه خو باید زه ووایم چې د 2021 څخه وروسته ښځې چې په هغه اندازه چې دوی کوم هر ډول پلاتفورم ته چې دوی لاسرسی درلوده، که هغه سوشل میډیا پلاتفورم و که هغه کورنۍ مثلا د ښځو ځینې مجالس و، یا هم پر سرکو راووتې، یا هم بهر د هېواد مختلف پلاتفورمونه د افغان ښځو او همدارنګه د افغانستان پر وضعیت باندې جوړ شوي، او د بشر د حقوقو مدافعین په ډېر سطح په ډېرو غونډو او مجالسو کې ګډون کوي او د دوی ږغ پورته کوي، خاصتا ښځینه خپله دوی له خپل وضعیت باندې ږغیږي او د نړیوالو څخه غواړي چې د اعلامیو له تصویره راووځي نور دغه کوم وضعیت چې په افغانستان کې روان دی د نړیوال بشر قوانینو څخه په استفادې باید د دغه وضعیت په هکله دوی یو جدي تصمیم ونیسي. دا د بشر د نړیوال قوانینو پر اساس د بشر د حقوقو په هکله چې هر څومره قوانین جوړ شوي، دا یوازې د امریکا د ښځو او همدارنګه د اروپا د ښځو لپاره نه دی، بلکې دا د ټولې دنیا د ښځو لپاره دی او د ټولې دنیا د بشر لپاره دی. زه فکر کوم چې د هغه قوانین څخه په استفادې دوی کولی سي پر طالبانو باندې فشار راوړي او دغه وضعیت ته حداقل کومې لوري ته چې روان دی ورځ تر بلې. په ټوله معنا هم د اوس ملالې جانې ښځې له ټولنې څخه حذف شوی، کار ته نسي تلی، تعلیم ته نسي تلی، حتی پرته له محرمه څو کیلومتري کې دوی یوازې سفر نسي کوای. نو ښځې خو پخوا هم چې په افغانستان کې له کوره وتی، خو یا د درس په نیت به وتی، یا به د پانتون، یا هم د کار په نیت به وتی، نو دغه ټول هغه کوم اړخو کې چې دوی مصروف وي، دغه اړخونه دوی وګرځول سو او دوی په ټوله معنا په کور کې شنول سوي. بله موضوع دا دی چې زما هدف هم دغه دی چې ښځې په هر عمره چې توان و دوی د مختلف پلاتفورمو څخه استفاده وکړه او د خپل حقوقو په هکله، د خپل ژوند په هکله، خپل وضعیت په هکله خپل ږغ پورته کړي. زما ګیله د افغانانو څخه د نن په افغانستان کې او بهر د افغانستان چې کوم نارینه افغانان زموږ ورونه دي، دوی څخه دی. بهر د افغانستان چې دی زموږ ډېری سیاسیون، زموږ ډېری نارینه افغانان، دوی په خپل منځي مشکلاتو باندې اخته دي، په ډله او ټپلو باندې ویشل شوي، د ژبې په نوم، یا هم د ژبې په خاطر، یا هم د قوم په خاطر یو بل سره وهي، یو بل پر وړاندې خنډونه جوړوي. متاسفانه دوی په دا تېرو دوو کلو کې پر یوه ټغر باندې راټول نه سو. دا پخوانی کوم سیاسیون چې مو په افغانستان کې په ټولو مسایلو کې چې دخیل و، دوی چې دی اصلا د دوی لخوا بیا موږ ایسوانه اورېدی په دا تېرو دوو کلو کې، دوی اوس هم دې ته په تمه دي چې وضعیت سم سي، یا هم دوی ته کوم زمینه مساعد سي د ننه په افغانستان کې دوی به بېرته ولاړ سي افغانستان ته، خو پر حق سترګه پټوي. یوه موضوع بل، متاسفانه وطن مو پر څه حال دی، بشري ناورین، اقتصادي ناورین خپل اخري اوج ته رسیدلی، د ځوانانو فرار چې دا یو بل بحران دی چې په افغانستان کې روان دی، د قدرونو فرار چې دا بل بحران دی. موږ شل کاله پر دغه ځوانانو، پر دغه افغانانو باندې کار وسو، دوی درسونه وویل، دوی پر خپل ځانونو باندې، پر خپل ظرفیت سازي باندې کار وکړي. اوس چې د میوې وخت سو، میوه یې بل څوک خوري، دوی چې سمار ته ورسېده میوه یې نور هیوادونه خوري. زما په هیواد کې چې دی هغه کدرونه یې او هغه ځوانان ټول د فرار په حالت کې دي، یا د خپل اولاد په خاطر له افغانستانه وځي، د خپل لونو په خاطر چې دوی پوهېږي چې لوڼې مونو نسي کولی چې مکاتب ته لاسرسی ولري، یا هم د نورو ستونزو په خاطر. ځکه همدا اوس په افغانستان کې د دې پر اساس باندې پر پوستو او همدارنګه پر پوزیشنو کسان ټاکل کیږي چې استعداد لري، لیاقت لري، سند لري، بلکې د دې پر اساس چې څومره وخت یې جنگ کړی په دا تیر شل کلن دور کې، څومره زخمي سوی، د دې پر اساس باندې په دا پوزیشنو ټاکل کیږي. نو متاسفانه د ځوانانو فرار، د کدرونو فرار دا یو بل بحران دی. بل اړخ چې دی هغه دا دی چې د نن په افغانستان کې زه متاسفانه ټول هغه نارینه چې د نن په افغانستان کې دي، پلرونه دي، دوی د اولاد، د دوی د ښځو تصامیم یو بل څوک نیسي. د دوی د اولاد په هکله، د دوی د ښځو په هکله، د دوی د لونو د درس په هکله، د تحصیل په هکله تصمیم بل څوک نیسي چې دوی د درس ووایي، درس دې ونه وایي، څنګه لباس دې واغوندي، څنګه لباس دې نه اغوندي. متاسفانه دوی هم ورته ګوري او مني یې تر څه وخته پورې. په ټوله معنا یعنی لوڼې یې له ټولنې څخه حذف شوي، د ټولو حقوقو څخه، چې دوی خپل هم خبر دي چې اسلام څه حقوق ورکړي، وضعي قوانین څه حقوق ورکړي، هغه حقوق ورڅخه اخیستل شوي. اما دوی ورته ګوري چې دوی باید د خپل لوڼو په خاطر، د خپل میرمنو په خاطر باید دوی تر څنګ ودرېږي.
مننه اغلی توخی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق تی روانه ده. د خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه او همدارس پر یوټیوب پانه باندې په تصویري باندې ویني. زموږ یو شمیر لیدونکو اوریدونکو موږ ته ځینې پیغامونه پر ایشي دي پر فیسبوک پانه باندې. زه به تاسو ته د هغو یو څه پیغامونه ولولم. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک باندې موږ خپل نظرونه پریږدئ. له شدینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته خپل ژغیز یا په لیکلې بڼه باندې تبصرې پریږدئ یا پوښتنې. زه به یې په دې خپرونه کې شریکې کړم. یو اوریدونکي د دردېدلې افغاني په نوم باندې موږ ته لیکلي دي چې موږ افغانانو ته ستر او حجاب چې افغاني وي مهم دی، او د ویل دي چې د ملي ارزښتونو پر وړاندې کې د هر څه غواړو. بل اوریدونکي الهي خلافت ویل دي چې به حجابي بد کار دی او په دې کار سره عذاب خلکو ته ورکول کېدلای شي. بل اوریدونکي لیکلي دي چې نارینه باید د بل چاوه ناموس ته لاس وانه چوي او دا ډیر بد کار سوی دی چې شدي نیول سوی دي او زندان ته وړل سوی دي. او نورو اوریدونکو هم همدا خبره کړې ده چې یو اوریدونکي لیکل دي حکمت الله المندی نوم دی، لیکل دي چې خویندو حجاب مراعات کړي. لکه تاسو ته چې واوریدل اغلی توخی، دغه اوریدونکي په همدې نظر دي چې دوی شایي داسې فکر کړی چې واقعا ښځو به حجاب نه کړی، ځکه چې ښځو د ازادي راډیو سره په بیلابیلو خبرونو او راپورونو کې ویلي دي چې دوی پخوا هم حجاب کاوه او اوس یې هم کوي. دا چې طالبانو دوی ته په سمه نه ده تشریح کړی چې حجاب څه معنی لري، شرعي حجاب دوی څنګه وکړي، او که څه ډول حجاب دوی کړی وي چې طالبان یې ونه نیسي او له ځان سره یو نسي. په دې وضعیت کې کېدای شي چې ځینې خبرې روښانه هم نه وي، او دا چې ځینې اوریدونکي په دې نظر وي چې شایي په کابل ښار کې ښځو حجاب نه کړی چې واقعا طالبانو دوی نیول دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د کوم قانون د نظره یا د یوې قانوني پروسې په نشتون کې آیا حکومتي چارواکي دغه حق لري چې وګړي ونیسي او پر هغوی باندې دا ډول یو تور پورې کړي، په داسې حال کې چې هغوی ته اصلا روښانه نه ده چې حجاب څه ډول حجاب د طالبانو حکومت له دوی څخه غواړي؟
ملالی جانې، زه یو خبره تاسو ته وکم. د 2021 څخه وروسته ټول هغه بندیزونه چې د ښځو پر وړاندې وضع سوي دي، دا نه قانوني جنبه لري، نه اسلامي جنبه لري، نه کلتوري جنبه لري. ځکه په تیر شل کلن دور کې یو له هغو نجونو څخه چې ما خپله مکتب په افغانستان کې ویلې، پانتون په افغانستان کې ویلې، او همدارنګه کار دوره مې ټول په افغانستان کې په جنوبي زون کې تیر شوی. یعنی افغان نجونې ما د مخه هم اشاره وکړه په هغه لباس کې مکاتبو ته کارو ته، او همدارنګه پانتونو ته تلل چې په هغه لباس کې یوه ښځه کولی سي عمرې ته ولاړ سي. زه نه پوهېږم چې د دوی په نظر دوی د حجاب څخه څه رقم تعریف لري، یوازې تعریف هم دوی نه ورڅخه کوي. هغه اوس بعد له 2021 څخه ډېرې نجونې چې زه خپله ورسره په تماس کې یم دننه په افغانستان کې، سره له دې چې هغه حجاب کوي د هغه پر سر هغه شنې بغرې هم اغوندي لکه دوی چې ورباندې وضع کړي دي هغه هم اغوندي، اما دوی هغه کوم بندیزونه چې پر ښځو باندې وضع کړي، ما اشاره درته وکړه چې دا نه اسلامي جنبه لري، نه کلتوري جنبه لري، نه هم قانوني جنبه لري. دوی اصلا تر اوسه پورې یو مشخص قانون نه لري چې دا خپل دغه کوم کارونه چې دننه په افغانستان کې د دولت په سطح د حکومت په سطح کې هغه د هغه تر چتر لاندې سره مخته بوزي. دوی چې هر یو د دوی په دوی کې چې هر ډله تصمیم ونیسي په خپله خوښه باندې په هر ولایت کې نوي بندیزونه نوي تصامیم نیسي، او دغه ولایت خلک مجبور او مکلف دي چې دغه پر اساس باندې مخته ولاړ سي. محاکم نسته، محاکم کسه هم ما درته وویل چې ټول هغه کسان پکې ځای پر ځای سوي په د لوړو پوستو کې چې په د تیر شل کلن دور کې څومره جنگ کړی، څومره خوش سوی، څومره زخمي سوی، په څومره انتحاریو کې، او همدارنګه په څومره دغه په د تیر شل کلن دور کې چې هر څومره قتل او قتال وسو او وژنې وسو په دې کې څومره برخه درلوده. دلته کادر مطرح نه دی چې څومره تحصیل کړی، کوم سند لري، دغه شیان دوی ته مطرح دي. نو متاسفانه د دوی هیڅ یو عمل چې دی دا نه قانون، نه کلتور، او همدارنګه نه ترڅنګ نه اسلام پورې تړاو لري. تیر شل کلن دور کې افغان نجونې په ډېر ښه حجاب، په اسلامي حجاب مکاتبو ته تله. حتی د مکاتبو له اړخه که زه تاسو ته ووایم، د مکتبونو، د نجونو مکتبونه د الکان له مکتبونو څخه جلا وو. ډېر داسې مکاتب وو چې په دې باندې یې زیار ایستله چې ښځینه استادانې باید ولري، د دې پر ځای چې نارینه استادانې مکاتبو کې درس نجونو ته درس ورکړي. فقط فقه، حدیث او دغه مضامین چې وو ډېری به استادانو مخته، نارینه استادانو به مخته وړي، خو په دا پای کې یعنی ډېر مکتبو ته چې دی یوازې ښځینه استادانې نجونو ته یې درس ورکوي. یعنی په اسلامي اصولو باندې برابر و ټول شیان. شکر الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، موږ پوهیږو چې په اسلام کې زموږ لپاره کوم حدود، کوم اصول ټاکل شوی. دا په دې خاطر نه چې دوی د اسلام ناره کوي یا هم دوی وایي چې موږ شریعت تطبیقوو، بلکې دا په دې خاطر چې موږ خپله مسلمانان یو، موږ د یو مسلمان په حیث کوم حدود، کوم اصول چې موږ ته ټاکل شوی هغه موږ خپله یې مخته وړو، نه د یو چا په خوښې. نو زه فکر کوم د مخه هم تاسو ته وویل چې دا د دوی ایدیالوژي ده، ښځې د یا د کور یا د ګور یا تیر شل کلن دور کې چې دوی جنګ وکړه، په د تیر شل کلن دور کې په د لرې کلیو پرتو سیمو کې چې د دوی په لاس کې وو، همدغه ذهنیت هلته د دوی لخوا ایجاد شوی وو او شتون درلود. د نجونې دې باید مکاتبو ته ولاړ نه سي، نجونې دې باید پانتونو ته ولاړ نه سي، نجونې ښځې دې باید کار ته ولاړ نه سي. تیر شل کلن دور د دوی جنګ چې دی د همدغه شي لپاره وو، او د هغه څخه پرته حتی ډېرې داسې فعالې نجونې 2021 کې ژورنالیستانې وې، ډېرې فعالې وې، د بشر د حقوقو مدافعینې وې، هغوی ټارګټ سو ووژل سوې. نو دا د دوی د تیر شل کلن دور چې راواخلو، په د تیر شل کلن دور یې همدغه دوی ایدیالوژي وو چې ښځې دې په کور کښېني. نو تابن اوس چې دی د 1995 څخه تر 2001 داور هم چې مطالعه کړو چې دوی د حکومت داور وو، هغه وخت هم همدغه محدودیتونه وو چې پر ښځو باندې وضع کړه، له ټولنې څخه یې په مکمله ډول حذف کړه، او ورځ تر بلې چې دی یوازې د دوی ټول ستراتیژیانې، ټول کارونه، ټول هغه بندیزونه پر ښځو وو، او متاسفانه هغه کارونه، هغه محدودیتونه اوس هم دوی پر ښځو ښځو وظیفې او دوی هیڅ تغییر نه ده کړی.
ډیره مننه غلې توخی. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اوري او همدا خبرونه چې نوم یې داز ما حق دی د خبرونه تاسو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې او همدارس د یوټیوب پاڼو څخه په ژوندۍ پاڼه په تصویري شکل ویني. زموږ له میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکوو او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو خبرې به هم وروسته راواخلو چې دوی پر دې موضوع باندې څه ویلي دي. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یم.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی تاسې ولې سل بولي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندې بڼه له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او په تصویري بڼه باندې د خپرونه د ازادي راډیو د فیسبوک او یوټیوب پاڼو څخه وینئ. دا زما حق دی. اونیز خپرونه روانه ده. زملالی بشیریم او د دې خپرونې تخنیکي چارې شمس الحق پر مخ وړي. پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې په د کابل په بیلابیلو سیمو کې نیولې او له ځان سره یې وړې دي، او دوی طالبانو ویلي دي چې دا ښځې اصلا سم حجاب نه و کړی، چې دا د دوی د طالبانو تور دی چې پر دغو ښځو باندې پوری کړی دی. خو د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو او راپورونو کې چې موږ له ښځو سره خبرې کړې دي، ښځو ویلي دي چې دوی پخوا هم حجاب کاوه او اوس یې هم کوي. دا چې طالبانو د ښځو لپاره یو واضح تعریف نه دی ورکړی د شرعي حجاب، پر دې باندې هم خبرې کوو. مخکې زموږ میلمنې اغلی توخی و دې خبرې ته اشاره وکړه. اوریدونکو د بشري حقونو فعالانو د طالبانو دا اقدام غندلی دی چې دوی ښځې په دې خاطر چې ګواکې سم حجاب نه وکړي نیولې دي، او دا یې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو د زیاتولو یوه هڅه بللې ده چې د طالبانو د حکومت له خوا څخه د دوی په وینا باندې دا هڅه کیږي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل سر د ښځو د نیول کېدو ادعا او ته په اشاره ویلي دي چې دا کار خپل سر نه دی، او دا کار د قوانینو پر بنسټ د عامه نظم او ارزښتونو د ساتلو په هدف سوی دی. ښاغلی مجاهد په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې هیڅ اداره، هیواد یا فرد حق نه لري چې ووایي هغوی ولې نیول سوي دي. ښاغلی مجاهد دا خبرې د طلوع خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې کړې دي. زما پوښتنه به له خپل میلمنو څخه دا وي چې آیا خلک دا حق لري چې پوښتنه وکړي چې د دوی ښځې د کوم قانون له مخې نیول کیږي؟ چون ښاغلی مجاهد یادونه کړې ده چې دغه کار د قوانینو پر بنسټ باندې سوی دی. اغلی غفاري، موږ هڅه کوو چې دوی هم له خپلې خپرونې سره واصل کړو او خبرو ته سره دوام ورکړو. اغلی توخی، په دې برخه کې که تاسو یو څه ویل غواړئ، مهرباني وکړئ د ښاغلی مجاهد د دغو څرګندونو په اړه تاسو څه وینا ده؟
زه فکر کوم چې اول خو دا قوانین لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه تر اوسه نه ده واضح شوی دا د کوم قوانین پر اساس باندې دوی دغه بندیزونه پر ښځو باندې وضع کوي. یوه موضوع. دوهمه موضوع دا دی چې زه بیا هم خپل خبره باندې ډېر تاکید کوم چې د حجاب موضوع چې دی یا هم د چاپریال موضوع چې دی د ښځو لپاره بیخي برابره او مسایل او هیڅ داسې یو دلایل نه و چې دوه کاله مثلا افغان ښځې له ټولو خپل حقوق څخه محرومې سي، خاصتاً چې تعلیم چې د یو هیواد د بقا او د پایښت لپاره تر ټولو مهم عنصر دی، د تعلیم څخه یې مخنیوی وسي او یا هم د پانتونو څخه یې مخنیوی وسي. وګورئ، 50% نفوس د افغانستان چې دی ښځینه تشکیلوي، او 50% نفوس چې ته د تعلیم څخه یې وګرځوي، د د کار څخه وګرځوي د ټولنې د ټولو مسایل څخه د دوی سیاسي شکلتیا سیاسي ګډون او همدارنګه اجتماعي ګډون چې په تېر شل کلن دور کې دوی 10% دوی برخه درلوده په حکومت کې د دغه ټولو ارساتو څخه دوی ګرځول سوي دي. نو په پای کې وطن ته یې ضرر ورسېده، وطن ته یې ضرر رسېدلی هم دی او رسی.
بلی اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. بلی اغلی بلی اوس تاسو غږ اوس بیرته موږ ته راغی، مهرباني وکړئ.
اوونو دا خاصتاً دا وطن ته زیان رسیږي، د وطن اقتصاد ته یې بشري ناورین اقتصادي ناورین خپل آخري اوج ته رسېدلی. 50% نفوس د افغانستان چې ته له کاره له زده کړې نه د هرې اړخې نه وګرځوي نو طبعاً ضرر یې بیرته وطن ته رسیږي. او دا خو دوه کاله چې د نجونې له مکاتبو څخه ګرځول سوي، له پوهنتونو څخه ګرځول سوي، موږ به ووینو چې 15 کاله وروسته موږ به په هیڅ یو عرصه کې ښځینه استادانې او همدارنګه ښځینه حتی همدا اوس په افغانستان کې د ډاکټرانو بحث کوو سي په لری پرتو سیمو کې چې زه خپل تللی یم، له نږدې نه مې کار ورسره کړی، موږ به یو ښه ډاکټره نه درلوده، یو ښه قابله به مو نه درلوده. د مور او ماشوم د مړینې کچه بیخي ډېره وه په د لری پرتو سیمو کې. موږ خپله سرویات مو کړي دي او تللي یو له نږدې نه، د مور او ماشوم د مړینې کچه ولې ډېره وه؟ ځکه هلته ښځینه ډاکټران نه وي، ښځینه قابلګانې نه وي. نو دا یوه اړخ ده چې ته بیا 2 کاله نور هم دوی وګرځوې او 15 کاله نور هم دا شی دوام وکړي، نو بیا به موږ هیڅ ښځینه ډاکټره نه لرو په لرې پرتو سیمو کې، خاصتاً په هغه سیمو کې چې د مور مړینه د ماشوم مړینه بیخي کچه ډېره ده، او په هغه سیمو کې چې خلک یا هم زموږ خلک خاصتاً په دې باندې ډېر تاکید کوي چې باید ښځینه ډاکټرانې ته ولاړې سي، نه نارینه ډاکټرانې ته. نو له دې وجبه چې ښځینه ډاکټرانې نسته، دوی شاید خپل مېرمنې بیخي چې هر څومره ناروغ اوسي، هر څومره جدي ستونزو سره مخ کې، ډاکټر ته به نه وړي ځکه چې ښځینه ډاکټرانې نسته. یعنی ټول دا چې دی پایا پایا زینه چې دی ستونزې په ټول ارساتو کې ډېریږي، او همدارنګه اوس ډېر سوي هم دي متاسفانه. نو که موږ د ټولنې له اړخه ورته وګورو، همدارنګه د وطن له اړخه، د ملي ارزښتونو له اړخه، د حقوقو له اړخه، له هرې اړخه وګورو چې دا چې دی د وطن لپاره یو زیان دی، د نجونو د تعلیم مخنیوی، د خپله د بشر یعنی د وطن هغه تاسو ته بهتره معلومیږي، تر ټولو مهم عنصر په یو هیواد کې چې دی هغه تعلیم دی، چې هغه به مکمله ډول 50% د نفوس چې دی د هغه اړخ کې فلج وي، نو په تابند تاثیر کې په ټولو ارساتو باندې دا زموږ د نوي نسل چې دی سره شوري دښمني ده. همدا اوس ښځینه خاصتاً د مکتب نجونې چې هغه ماشومان دي، هغوی تر اوسه پورې یعنی 12 کلن دي، 10 کلن، 14 کلن ماشومان دي، د هغوی په مکمل ډول د هغوی څخه د دوی حقوق اخیستل سوی. طبعاً د دوی ترمنځ چې دی رواني مشکلات او همدارنګه ډپریشن څومره ډېر سوی، تاسو خپله راپورونه وینئ چې رواني ناروغۍ چې دی د ښځو په منځ کې په افغانستان کې بیخي ډېره سوی، ډېری ځانوژنې ته مجبوره سوي، ډېرو نورو مشکلاتو سره مخ سوي. ځکه په دوی کې هغه ښځینه چې همدا اوس په کور کښېنول سوي، کادرونه و درسونه یې ویلي وو، په دوی کې نه یوازې چې دا د دوی حق دی، بلکې په دوی کې ډېری ښځینه د کور نفقه د دوی په غاړه وه. په د تېر شل کلن دور کې د دوی خاوندان، د دوی مېړونه، د دوی اولادونه، زامن په د تېر شل کلن جنګ و جګړو کې دوی له لاسه ورکړی وو، د کور نفقه او سرپرستي د دوی په غاړه وو. او دا 2 کاله چې دی دوی په کور کښېنول سوي، دا نفقه او د دوی د کورنۍ سرپرستي، د دوی د ماشومانو سرپرستي څوک په غاړه اخلي؟ نو دغه ښځه چې سرپرست نه لري، زامن یې هم شهیدان سوي، خاوند یې هم شهیدان سوي، شهید سوي په د تېر شل کلن دور کې، نو دا پرته له محرمه څو کیلومتر اخوا ته سفر نسی کولای لکار څخه ګرځول سوی. آیا دغه خلکو له کورو څخه دغه ښځو له کورو څخه دوی خبر دي؟ آیا دوی خبر دي په دې باندې چې دوی د اولادو سرپرستی او همدارنګه نفقه او هر څه ضرورتونه څوک ورته پوره کوي او څه رقم باید پوره سي؟ نو دا ټول ارساتو ته یې ضرر رسولی، نه یوازې یو اړخ ته.
ډیره مننه غلی توخی، زه بیرته تاسو ته راځم، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکړو. اوریدونکو، زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه غلی غفاری، متاسفانه چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوه او موږ ونه توانېدلو چې دوی بیرته له سټوډیو سره واصل کړو. موږ هڅه کوو چې د دوی سره یو ځل بیا هم زموږ رابطه قائمه سي او بیرته خبرو ته دوام ورکړو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او د خپرونه چې نوم یې داز ما حق دی ده، د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب لاره تاسو په ژوندۍ بڼه په تصویري شکل باندې هم ویني. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته بیا له تاسو سره یم او له خپلو میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکړو.
دا ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابل کې مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه او دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترېنه زده کړل.
ازادي راډیو څخه اوري او د ازادي راډیو اونۍ ز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. اوس هم ز د دې موضوع په اړه باندې چې راپورونه وایي چې طالبانو په کابل ولایت کې په بلابلو سیمو کې یو شمېر ښځې په دې خاطر باندې چې د دوی په وینا طالبانو ور باندې تور پورې کړی دی چې دوی سم حجاب نه وکړي، دا ښځې نیولې او له ځان سره یې وړي دي. په دې اړه باندې د ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه ښودلي او دوی د طالبانو دا اقدام غندلی دی. په دې اړه باندې خبرې کوو چې دا اقدامات د ښځو پر وړاندې د دوی ژوند څومره محدودوي او له څه ډول خطرونو سره یې مخامخ کوي. اوس هم ګورم چې د دې خبرونې کومې میلمنې له موږ سره وصل دي چې د دوی سره خبرې ته دوام ورکړو. اغلی ممتاز یوسفزی له موږ سره د سټوډیو سره وصل سوی ده. اغلی یوسفزی، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. لکه تاسو چې د موضوع په اړه واورېدل چې دا د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو د کابل څخه ځینې ښځې په دې خاطر باندې چې پر دوی باندې تور پورې کړی دی چې دوی بد حجابي کړی وه، دا یې نیولي او له ځان سره یې وړي دي. ستاسو په نظر دغه څه ډول خطر ښځو ته متوجه کوي؟
سلام علیکم. سلام تاسو ته او ترانو اوریدونکو ته، انشاءالله تاسو روغ جوړ صحتمند اوسئ. دا خبرې خو نشر شوې دي، خو زه دونه زه داسې ما په خپله سترګې تر اوسه نه دی لیدلی. او یو خبر تاسو زه وکړم چې د امارات طرف نه دغه وینا شوی ده چې دغه ایجاب ټول باید مراعت کړي. او ایجاب حاصل د مونږ خپله فرهنګ دی او مونږ خپله مسلمانان یو، دغه چې مونږ خپله مرایت کړو دا ښه خبره دی، ځکه چې مونږ خپله عزت پکې دی. نو ځینې د ما خپل سره ما د خبر نه لري چې طالبان طرف نه د جنایکان دی په خبرونو کې نشر شوی ده چې دوی په موټرونو کې دوی جکړی ده اورې دي او نه پیږم کوم ځای کې دوی باندې دی یا نیولای ده. تر څو چې د خپل په سترګو دا خبره ونه وینم دغه زه نشم کوای چې دغه زه دا اوکې کوم دا خبره، ځکه چې فارسی کې یو متل د وای شنیدن کې باید مانند دیدن. نو زه نه پوهیږم چې دا څونه د خبره حقیقت لري او څونه د خبره شواهد هم داسې خبر نه نشر شوی ده.
اغلی یوسفزی، زه غواړم چې تاسو په معلوماتو کې د اضافه په خاطر باندې دا خبر وکم چې وروسته له هغه چې د بشري حقوقو فعالانو دا خبره وغندلې د طالبانو دغه اقدام، د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد په خپل دا خبره کړې ده چې دا پر خپل سر نیول نیونی نه دي او د ویل دي چې دا کار د قوانینو پر بنسټ د عام نظم او ارزښتونو د ساتلو په هدف سوی دی. معنا دا چې دا خبره تاییدوي او دا کار سوی دی او هغه راپورونه چې خلکو په خپل سترګو باندې دغه حال لیدل دي چې طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت متسبینو شذ نیول دي او د ځان سره وړي دي دغه کار سوی دی. او شاغل مجاهد دا خبره هم زیاته کړې ده چې هیڅوک دغه حق نه لري، یا اداره، هیواد، یا فرد دا حق نه لري چې وایي چې دغه شذ ولې نیول سوی دي. آیا تاسو فکر کوئ چې خلق حق لري چې پښتنه وکړي چې د کوم قانون لمخې طالبانو دغه شذ نیول دي؟
بله، و دا خو هند دوی حق دی چې آیا چې دوی رښتیا چې اوس بیجابی سره رقم دی، کوم رقم بیجابی ده؟ یو رقم بیجابی ده چې د موږ د فرهنګ نه او د موږ د اسلام نه لري دا دوی جامع واغوندي، دغه بیجابی ده. او چېرته چې دغه د موږ د فرهنګ سره مطابقي او د اسلام سره مطابقي، هغې ته چې دوی بیجابی وایي او دوی بیا داسې چې بیجابی هم نه دوی نیولی، دوی حق لري دا پوښتنه وکړي دا څه په واسطه کسان نیول شوی ده. بله مسله چې ایجاب ټولو کسان چې په افغانستان کې ټول کسان ایجاب لري، او تیر حکومت کې د ښځې بدون د ایجاب نه وه، اوس هم دوی بدون د ایجاب نه ده او دوی په ایجاب دي. ایجاب زه نه پوهېږم چې کوم رقم دوی ایجاب وایي. یو رقم ایجاب ده چې دغه برقه ده، او یو رقم ایجاب ده چې دغه چادري ده چې خلک وایي، او دغه بل ایجاب ده چې موږ خپل وطني ملي جامع ده. اصل موږ باید خپل د جامع نه باید موږ پیروي وکړو چې موږ افغاني جامع کوم رقم جامع ده چې موږ خپل هغه استعمال. خو بیا هم دغه چادري چې ده یا مثلا برقه ده، دا موږ هغه نه دی، دا موږ ایجاب نه دی. خو بیا هم افغانان دغه استعمالی استفاده کوي، دا ایجاب دوی اغوندي. نو زه اوس هم دا خبره کوم، بیا هم کوم چې افغانان د ټولو د اسلامي د مملکتونو د افغانان ایجاب لوړ ایجاب ده، او هیڅوک هم بدون ایجاب نه ګرځي. او هر یو چې هغه موږ خپل مسلمان، الحمدلله ټول مسلمانان دي، څوک چې ایجاب رعایت کوي هغوی خپل عزت په خاطر کوي، خپل د کورنۍ په خاطر، خپل د آبرو په خاطر. نو زه فکر نه کوم چې دونه افغانان دونه جرأت لري او دې خواته چې امارت اسلامي امي او دې بيجاب په لارو بازار کې دوی اصل نه ګرځي. او دوی چې نیول شوی ده سمه خبره ده چې دا باید پښتنه وشي چې دا دې په کومه خبره دوی نیول شوی ده، په کومه جرم دوی نیول شوی ده. دا اصل خبره ده، هر یو ښځه حق دی چې دې څه په خاطر، آیا کوم اشتباه دی باندې شوی یا کوم دسیسه دی، څه مسله دی. بله، دا باید روخانه شي.
مننه غلی یوسفزی. غلی توخی، لکه تاسو چې دا غلی یوسفزی خبرې واورېدلې، دوی هم ویل چې د شذې په افغانستان کې په پراخه پټولنه کې دوی هیڅ کله به حجاب نه دا کړی، او شذو په خوا هم حجاب کوي او اوس یې هم کوي. چې دا بیرته موږ همغه خبرې تراولې چې ولې دغه شذې ونیول سوې، کله چې ټولې شذې، یعنی ډیرای هغه شذې چې موږ سره په دې رادیو کې خبرې کړې دي، دوی دغه تایید کړی دا چې شذې حجاب کوي په افغان ټولنه کې. بلې خوا ته که موږ وګورو، تاسو موږ دا اورېدونکو ځینې تبصرې هم واورېدلې چې دوی ویلي وو چې لطفاً شذې باید حجاب وکړي، د دې پر ځای چې دوی دا پوښتنه وکړي چې ولې طالبان دغه شذې نیسي. او دا پر دې اړه باندې خبرې وسی چې د وګړو حق څه دی په داسې حالت کې چې د یو حکومت چارواکي د هغوی د نیولو اقدامات کوي، هغوی نیسي، د ځان سره وړي، او بیا د هغوی په اړه باندې معلومات هم نوي چې دوی څه سولې. هغه خلک چې په کلیو او لیرې پرتو سیمو کې اوسي او د ښارونو د حالت څخه دوی خبر نوي، یا د خپل سترګو لیدلې حال نوي، د ښار شذې نوي لیدلې چې دوی په خپل وویني چې دغه دوی واقعا حجاب کړی دی یا نه دی کړی، یا څنګه، دا څومره واټن رامنځته کوي د خلکو د نظریاتو ترمنځ دا ډول خبرې. کله چې دوی خبرونه اوري یا راپورونه اوري د رادیوګانو لاره یا د ټولنیزو رسنیو لاره چې په کابل کې طالبانو شذې ونیولې په دې خاطر چې طالبان وایي چې دوی حجاب سم نو کړی. دا د خلکو ترمنځ د خلکو په اذهانو کې د ښځو په اړه باندې څه ډول تصور رامنځته کوي؟
متاسفانه دا ډېر یو غلط تصویر البته ټولو افغانستان ته هم غلري پرتو سیمو او باندو ته تلویزیونو ته لاسرسی نه لري، بلکې د راډیوګانو له لارې دوی د وطن پر وضعیت او پر تحولاتو او همدارنګه پر مسایلو باندې خبریږي. دا زه فکر کوم چې د دغه ښځو نیول چې دی دا خپله دا په دې خاطر نیول سوي دي، یا همداسې یو کار په لاره اچول سوي، یا داسې یو بندیز په لاره اچول سوي، ځکه دا یو رقم چې دا دې باعث وسي چې ټول هغه ښځینه چې اوس هم د باندې راوځي او همدارنګه اوس هم ماته یې نه ده منلې، اوس هم ګرځي خپل درسو پسې یا هم خپل کارو پسې، اوس هم چې دی خپل ځان په ټولنه کې دخیل ګڼي، د ټولنې په مسایلو کې، د افغانستان په مسایلو کې دخیل ګڼي، اوس هم نظر ورکوي، اوس هم برخه اخلي، اوس هم د دوی شکلتیا ګډون په ټول ارساتو کې لیدل کېږي، د دوی لپاره یو ویره ایجاد سي تر څو چې دوی چې دوی مثلا په کورو کښېني او نور هم نور له کورو څخه ونه وځي، ځکه دا داسې یو ویره د دوی پاسهانو باندې پاسهانو کې ایجادول چې د یو حجاب پر اساس باندې د یو هغه په داسې حال کې چې افغانستان ما په بار بار داسې ته اشاره کړې ده چې که کابل دی، که اروزګان دی، که هلمند دی، که لرې پرتې سیمې دي، که مراکز دی، ښځې په ډېر حجاب سره ټولو خپل کارو او همدارنګه وظایفو ته مکاتبو ته تلله، نو په داسې حال کې هم چې دی دوی ښځې نیسي او همدارنګه زندان ته یې اچوي، دا یو رقم د دې دلیل دا کېدای سي چې دوی غواړي چې د ښځو په ذهنونو کې او همدارنګه هغه ښځې چې اوس هم تمه لري، اوس هم زیار باسي، اوس هم خپل ځان په ټولو مسایلو کې دخیل ګڼي، برخه اخلي، ږغ پورته کوي، پر سړکو راوځي، د دوی په ذهنونو کې دغسې یو ذهنیت ایجاد سي چې تاسو په یو حجاب باندې هم چې هغه تعریف سوی هم نه دی چې حجاب یعنی څنګه حجاب دوی غواړي باندې نیول کېږي، ذهني او همدارنګه فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخېږي، چې دا یو رقم بیره ده په ټول افغانستان کې، د ټول افغانستان د ښځو لپاره چې دی دوی داسې یو ذهنیت جوړوي چې ښځې نور د ټولنې په مهم ارساتو کې او همدارنګه د په ټولنې کې خپل ځان ګډون خپل ځان داخل ونه ګڼي او په کور کښېني په ټوله معنا.
مننه آغلی توخی. آغلی یوسف، زه ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر څه کېدای سي چې دا ډول نیونې ودرېږي او د ښځو هغه حقونه چې دوی د اولې ورځې څخه د طالبانو له حکومت څخه غوښتل هغه ورکول سي، ستاسو په نظر د دغو ستونزو حل څنګه رامنځته کېدای سي؟
ما په نظر خو تاسو فکر وکړئ چې افغانستان اوس په حال په څه حالت کې دوی روان دي، ټول افغانان بیکاره خلک هره ورځ د وطن خوشي کوي، د غذای نه ځي. تاسو وینئ چې ریاست د پاسپورټ ته وګورئ، د مثلا دغه لکه سفارت ایران شو، لکه دغه سفارتونه چې خلاص دي، لکه پاکستان دی یا مثلا ایران سفارتونه دغه دروازې شاته سونه بیروبار دي چې خلک دغه حالت نظان باسي د غذای نه ځي. زه ما زه لکه د یو افغان په حیث ما هیله دغه دی چې طالبان باید داسې یو لاره دوی افغانان ته برابر کړي چې خلک دلته زړه ټینګ کړي په افغانستان کې پاتې شي. مکتبونه باندې د حوال نه د دوه نیم کاله کېږي، سبان دغه دوه نیم کاله شو چې دوی راغلي دي، د دوی فوکس ټول په دغه ښځو باندې ده. مکتب بند، پانتون بند، که ایجاب مراعت که، ده ټول دوی توجه فقط ښځه ده. نور ایس مثلا اونه ده چې د اقتصادي بخش که دوی کارو که رقب دوی خلکو لپاره باید کار فراهم کی، کار خلک لپاره برابر کی، د کاری کورنه اقتصاد وکړی چې صفر ته رسېدلی. په یو کور کې تقریبا د 15 کسان یو کس هم په کور کار نه کوي. آیا دوی عیشه پاتې نه غواړي؟ همدست ماشمان طول مکتب نپاید شو. خلق هر او رز ده فکر کدن چه دوی چه تلار چی او ده افغانستان باید ترکی. باید دوی دست یو سیاست باید دوی نیسی دست یو نظام باید دوی برابر که چه خلق کس کرد ده خارج او ده برد زر نورتی نکی چه مگر ده افغانستان نباید لار شو. بخصوص خزه زکر چه خزه خو در دری سال وقت کالا که همیشه خزه پا در افغانستان که متظره دی او دی در سیاست که در خزه دی شامله ای و خزه خود افغانستان نیمه قشه در جامعه ده این هر کور که چه اول یو خزه نی یو ناینه پا کور که در نکی اول در خپل در خزه پخته نکی تا صفکه رو کشه پا در جامعه که یو طولن نکی چه خزه کارو نکی اگه سم رس اگه در هر لازم در اقتصادی لازم در سیاسی لازم در هر لازم اگه ملک اگه مملکت
بله.
یعنی د صفر لاندې دی
ډیر مننه هغه یوسف زی بلې اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورې او دا خبرونه په ژوندۍ باندې پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې د ازادي رادیو د پانو څخه ویني د دازما حق د خبرونې وخت هم نور پای تر رسیدي ز لخپلو دروسرو ملمنو اغلی ظریفه غفاری اغلی ممتاز یوسف زی او اغلی وجمتو خڅه ډیر مننه کوم چې وخت یې وېسته په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړو له هغه اوریدونکو هم من چې تاسو مشتخپلې تفسیرې پرې شو دلې بل اونۍ به بیا هم له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.